ستوري مشهي دا مشال ریډیو دے دولو صبح جو په دی خبری غړای کی زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منای د دی خبری غړای د سر موضوع د امریکا د ولسمشرای په ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ترامپ چې په خوانی ولسمشر هم پاتې شوه دا په انتخابی جلسه دزی شوې دي د زموږ د سر موضوع دا د ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب د دی خبرونه برخه دي کتر پای پورې را سره مل پاتې شوې د سیمه او نړۍ د حالاتو نه به خبر پاتې شي کومبې د هارون باچانا خبرونه ورو
سرټکی بلوچ یکجهتی کمیټې په کوټه کې احتجاجي پرلت وهلې او حکومت غواړي چې دوی بندي ملګري خوشي کړي. د خیبر پولیس وایي د خبريال خلیل افریدی د وژنې پلټنې تیز کړې دي او زرد ذکاتلونو ته ورسي. او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر غونډه شو او ډزو کې دوه کسان وژل شوي او ګڼ ژوبل دي. اوس د خبرونو تفصیل د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر مهرنګ بلوچ سیل حکومت غوښتي چې دوی د یو لدرکه ملګري ظهیر زیب بلوچ تر څنګ ټول لدرکه بلوچستان خوشی کړي. نوموړی پرون د کوټې په جی پی او چوک کې د بلوچستانو یو احتجاجي پرلته په وینا کې وویل چې درې ملګري د کوټې په سیول لختون کې د ژوند او مرګ په برید ولاړ دي او شل نور چې ښځې هم پکې شاملې دي په حکومتي قیدخانو کې دي. مهرنګ بلوچ د ورکو بلوچستانو شمیر 50 زره یاد کړ او هوډ یې وښود چې د هغوی تر خوشي کېدو پورې به خپل احتجاج جاري وساتي. بل پلو د بلوچستان پولیسو د جولای پر 12مه د مهرنګ بلوچ ترڅنګ د بلوچستان د یووالي کمیټې د ځینو نورو غړو پر ضد مقدمې درج کړې دي. پولیسو تور پورې کړی چې بلوچ احتجاجیانو د جولای پر 12مه په کوټه کې سرکاري ودانیو ته زیان رسولې او پولیس سرتیري زخمی کړي دي. په همدې حال کې د بلوچستان د کورنۍ او چارو وزیر میرزیا لانګو ویلي چې ظهیر زیب بلوچ حکومت نه دی پورته کړی او دا چې هیڅ څوک په د کوټې امنیت خرابولو ته پرې نږدي. حکومت د بلوچستانو له یووالي کمیټې سره د خبرو وړاندیز هم کړی دی خو د کمیټې مشر مهرنګ بلوچ یې پرون وویل چې تر هغې چې بندي ملګري خوشي او د دوی پر ضد مقدمې ختم نشي له حکومت سره به خبرې ونه کړي. د خیبر پولیسو ویلي د ځای خبریال خلیل افریدی د وژنې په تور یې گرفتار کړی او نهو مشکوکو کسانو څخه پلټنې روانې دي او زرد چې اصلي قاتلانو ته ورسي. پولیسو دا خبره پرون په یو خبر پاڼه کې کړې او زیاته کړې ده چې په خیبر کې د اشتهاري مطلوب ملزمانو د گرفتارۍ لپاره هم عملیات تیز کړي دي. خلیل افریدی چې د سیمې پیژندلې خبریال او د خیبر د خبریالانو ټولنې مشر پاتې شو د جون پر 13مه د لنډی کوتل په سلطان خیلو کې وسلوال وواژه. لاغه پیښې سمدستي وروسته خیبر قومي اتحاد افریدی د قاتلینو د نیولو او د ضلع د امنیت د ټینګښت په هدف د لنډی کوتل په تکیه مرکز کې احتجاجي پرلت ووهه چې لا هم روان دی. د پرلت یو مخکښ غړي او تحصیل چیرمین شاه خالد شینواری پرون مشالډو ته وویل د خیبر خلکو هوکړه کړې چې نور به د بدمنۍ په پیښو غلي نه پاتې کیږي.
په کلو کې جرګې هم وشوې د امن لپاره به مونږ اواز په هر فورم باندې به وشتو. څنګه په ماضي کې مونږ غلطۍ کړې وي یا مونږ خاموشي اختیار کړې ده دیوارې به مونږ خاموشي نه اختیارو. مونږ به د امن لپاره به اواز وشتو.
د خیبر ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نورو ضلعو کې هم پروستو کې خلکو د امن لپاره مظاهرې او جرګې وکړې. د پاکستان حکومت او هم پوست په بیا بیا ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات جاري ساتلي دي. د پاکستان د شماریاتو اداروایي په هیواد کې په لومړي ځل د کرنې د ځمکو کمپیوټري یا ډیجیټل ریکارډ جوړوي. د دې ادارې یو چارواکي سرور ګوندل د جولای پر 14مه یعنی پرون مشالډو ته وویل چې د ټولو صوبو د اړوند ادارو د افسرانو یو تربیتي پروګرام دا مهال په اسلام آباد کې روان دی او تمه ده چې په اګست میاشت کې د ډیجیټل ریکارډ لپاره سروې پیل شي. نوموړي زیاته کړه چې په دې پروژه کې به د ځمکو د هغو د مالکانو ترڅنګ د مالدارۍ او زرعي مشینرۍ په اړه هم معلومات غونډ شي. د دې پروګرام په اړه د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمې او چارواکي محمد عارف خان مشالډو ته وویل سبیل 19 لکه کروندګرو څخه یوازې 6 لکه له دوی سره راجستر دي. نوموړي هیله وښوده چې د کروندګرو د هغوی د ځمکو په اړه ډیجیټل معلومات به د سبې د زراعت د پرمختیا لپاره ګټور ثابت شي. دا په داسې حال کې ده چې بارانونو او سیلاونو په خیبر پښتونخوا هم بلوچستان کې د کروندې ډېرې ځمکې خرابې کړي او د میوو باغونه ویجاړ کړي دي. پر دې سربېره کروندګر د بجلی د لوډ شیډنګ او د کیمیایي سرو د لوړو بیو له امله شکایت کوي او وایي چې حاصلات یې خورا اغېزمن شوي دي. تاسو مشال لیډو ته وګورئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه رپورټ رد کړی چې وایي دا هیواد د بهرنۍ وسلوالو په یو خوندي ځای بدل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد پرون په کابل کې طلوع نیوز ټلویزیون ته وویل د امنیت شورا د څار کمیټې وروستی رپورټ د ناسمو معلوماتو پر اساس جوړ شوی دی. هغه زیاته کړه دوی داعش ډله ځپلې او د القاعده او تحریک طالبان پاکستان په څیر نورو ډلې چې ملګرو ملتونو یادې کړي په افغانستان کې نشته. امنیت شورا د جولای پر 10مه په خبر کړي رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده داعش او تحریک طالبان پاکستان وسلوال شتون او فعالیتونه لري. تر دې وړاندې د پاکستان تر څنګ د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو هم ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو موجودیت د دوی امنیت ته جدي ګواښ جوړوي. او پرون د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې د هغه هیواد د ولسمشرۍ انتخاباتو د ممکنه کاندید ډونالډ ټرمپ پر کمپاینی غونډه ډزې شوې دي، خو خپل ټرمپ ته زیات زیان نه دی اوخته. د امریکا امنیتي چارواکو ویلي د مشکوک حمله کوونکو په ګډون دوه کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د جمهوری پال ګوند کاندید واتیا کلن ډونالډ ټرمپ بټلر کې پر ځایي وخت ماسپخین مهال خلکو ته وینا کول چې د وو ډزو اوازونه واوریدل شول او وروسته د خلکو نارې اوچتې شوې او ورختایي خپره شوه. د ټرمپ انتخاباتي ډلې په یو اعلامیه کې د پولیسو او د قانون عملي کوونکو ادارو مننه کړې چې وایي په چټکۍ اقدام کړی دی. تر پیښې وروسته د امریکا د خفیه خدماتو د ارتباطو مشر پر ایکس پاڼه ولیکل چې ټرمپ خوندي دی. د امریکا پولیسو د حمله کوونکو نوم نه دی په ډاګه کړی او د پیښې د انګیزې په باب هم څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر جو بایډن چې د راتلونکو انتخاباتو کاندید دی ویلی خوښ دی چې ډونالډ ټرمپ رک روغ دی. دا پیښه داسې وخت کېږي چې ټاکل شوی ډونالډ ټرمپ د جمهوری پال ګوند لوري د امریکا د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د یو کاندید په توګه ونومول شوی. د امریکا ځینو نومیالیو سیاستوالانو او د نړۍ یو شمېر رهبرانو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د ډزو پر پیښه خپګان خولې دی. د مشال ریډیو د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زستا سکربا مجید بابر یما خبري غړې وا هارون باچا درته خبر نوړاندې کول ک د دې خبري غړې تر پای پاتې شوې زنده مهم مطالبه هم وري. په امریکا کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ په انتخابي جلسه ډزې شوې.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
په کوټه کې د بلوچ یک جهتای کمیټې لخوا راغونډه شوې احتجاجي جلسې ګډونوال د آزادې غوښتنه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې په دغه هیواد کې آی ایس آی ادارې ته د ټلیفون د کالونو د ریکارډ کولو چې کوم حکم شوی دغه پر رد عدالت ته ځي.
بالکل مونږ د دې غندنه کوو، د دې په حق کې نه یو، بلکې زموږ سلام پر روانه ده ایچ آر سی پی کې چې په دې باندې کورس ته لاړ شي.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. مشال ریډیو ته وګي خبري غړای دا او را سره مل پاتې شي نو د سیمه نړۍ د حالاتونو به خبر پاتې شي. ورزو د سر موضوع تا پروند جولای په 14مه د امریکا په پنسلوانیا ریاست کې د هغه هیواد د ولسمشرۍ انتخاباتو د ریپبلیکن ګوند ممکنه کاندید ډونلډ ټرمپ پر غونډه د شوې دي چې پکې نوموړی تا سزیان نه دی اوړدلې. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي خوخ دی چې ډونلډ ټرمپ روغ رمټ دی. په دې اړه د مشال ریډیو د انګریزي سانګي راپور عبدالحی کاکړ وړاندې کوي چې د ډونلډ ټرمپ لږه پیلېږي.
And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened.
دا پر اتاویا کلن ډونلډ ټرمپ باندې د حملې منځار دی. هغه چې د جولای په 14مه نیټه د پنسلوانیا ریاست په بټلر کې پر ځای وخت ماشین محل خلکو ته څنګه وینا پیل کړه چې پر دې مهال د ډزو سکون باندې ډول شول. له دې سره په خلکو کې نارې اوچتې شوې او وارخطایي خپره شوه. له ډزو وروسته پولیسو چټک غبرګون وښود. لږ شېبه پس ټرمپ له پولیسو سره راڅرګند شو او ښایي غوږ یې په وینو لړلې وي. خو په هوښ کې وو او خلکو ته لاس وخوځولې چې په جواب کې خلکو هم شعارونه پورته کړل. پولیسو هغه په ګاډۍ کې جوړوي. تر پیښو وروسته د خفیه خدماتو د ارتباطاتو مشر پر ایکس پاڼه ولیکل چې ټرمپ خوندي دی. وروسته امنیتي پولیس وویل چې د مشکوک کس په ګډون دوه کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن چې د راتلونکو انتخاباتو کاندید دی ویلي خوښ دی چې ډونلډ ټرمپ روغ رمټ دی. د امریکا ځینو نومیالیو سیاستوالانو او د نړۍ یو شمېر رهبرانو د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپین پر غونډه د ډزو په پیښه خپګان ښودلی دی.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
دونکو تاسو مشال لريو ته وګي ورزو کوټه ته بلوچ یک جهتی کمیټه له حکومت غوښتي چې د دوی د یوې ملګری زهیر زیب ترڅنګ ټول لادرک بلوچستان خوشی کړي. دا خبره د کمیټه مشري مهرنګ بلوسی پرون په کوټه کې د بلوچستانو یو احتجاجي پرلت په وینا کې کړي. بلبلو د بلوچستان پولیسو د مهرنګ بلوسی په شمول د کمیټه د ځینو غړو پر ضد مقدمه درج کړي او هغه یې تورن کړي چې په کوټه کې سرکاري ودانو ته زیان رسولی او یو شمېر پولیس سرتیري ټپي کړي دي. د موضوع تفصیل ایوب ترین راکړي.
د جولای په 12مه نیټه د کوټ په سیولاین تھانه کې په درسي وی اف آی آر کې ویل شوی دی چې د جولای په 12مه نیټه د مارنګ بلوچ په مشرق کې لاری نه یوازې د کوټ ښار په لوی سړکانو راوتلې بلکې د ځینو میرمنو په ګډون د لاریون برخوالو او سرکاري ودانو او نورو شانته ځان اړولې او د دوی د برید په نتیجه کې ځینې پولیس والا زخمیان شوي وو. بلبلو ته د بلوچ اکجتی کمیټي لخوا نه یوازې په کوټ کې د احتجاج لړۍ روانه ده بلکې دوی د جولای په 13مه نیټه د کوټې د اکی چوک څخه راوتلي او پر جی پی او چوک پر لته دوام ورکړی دی چې لامل یې د کوټ ښار په زیاترو برخو کې د ټرافیک نظام ګډوډ شوی دی. مېرمن مارنګ بلوچ وویل چې د دوی د احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو د زهیر زیب تر څنګ ټوله لادرکه کسان نوي را خوش شوي. موږ درې ملګري په روغتون کې د مرګ سره مخامخ دي. د زهیر بلوچ تر څنګ 50,000 بلوچان لادرکه دي. حکومت ته به خپل طاقت ښکاره کړو او تر هغه وخت پورې به نه ولاړېږو چې تر څو حکومت زموږ غوښتنې نه وي منلې. میرمن مارنګ زیاته کړه چې تر اوسه شل ملګري په حکومتي قیدخانو کې بندیان دي. هلته درې ورځې وړاندې د پولیسو سره په اړه خوډب کې نیول شوي ځینې کسان د عدالتو د لارې راخوش شوي دي. په دوی کې د لادرکه بلوچانو د اتحادیې مشر نصرالله بلوچ هم شامل دی. د راخوش کېدو وروسته په کوټ کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت نوموړي وویل چې د جولای په 12مه نیټه د لادرکه کسانو د مندنې په اړه راوتلي پر لاریون پولیسو مخامخ ډزې وکړې. نوموړي غوښتنه وکړه چې د پیښې په اړه د یو جوډیشل کمیشن وټاکل شي.
10 کې قریب نوجوان ابي بي ټراما سنټر او اسپیټال می ایڈمنٹ ہے.
ولست نزدې ځوانان اوسم په ټراما مرکز او اسپیټالو کې داخل دي او په مرمنو تشدد شوی دي. د انتظامی چارواکو دا خبره دروغ ده چې لمړی د مزارچانو لخوا پر دوی د ډبرو وارونه وسول. ټول ریکارډ پروت دی، هغه باید وکتل شي ځکه چې پر لاریون لمړی ته انتظامی لخوا ګوته وال شوی و. پر دې محل زخمی شوی میرمن حوران بلوچ زیاته کړه چې د دوی هلې ځلې به تر هغه وخته پورې روانې وي چې تر څو یې ټولې غوښتنې نوې منل شوي. اوس حکومت موږ په ضد مقدمې جوړول غواړي. په کار خدا و چې میډیکل رپورټ جوړ شوی وای ځکه چې زما اډوکې مات او زخمی شوی یم او ټانکې هم را لګېدلې دي. خو بیا به هم تر اخري ساور کولو پورې هلې ځلې روانې وساتو. بلخوا صوبایي حکومت یو ځل بیا ویلي دي چې هیڅ چا د بده کوټ په ګډون د صوبې د امنیت دورانولو اجازه نه ورکوي. دا خبره د بلوچستان د کورنۍ چارو د صوبایي وزیر میر زیالانګو په مشرتابه کې په یوه غونډه کې شوی ده. په غونډه کې پریکړه وشوه چې یو حکومتي پلاوی به د پرلت د ختمولو په خاطر د دوی د مشرانو سره خبرې کوي او د دوی د غوښتنو جاج به اخلي. خو د وروستۍ اطلاع له مخې د بلوچ اکجتی کمیټي لخوا د حکومت سره د خبرو دا وړاندیز رد شوی دی. په دې ترڅ کې مارنګ بلوچ ویلي دي چې تر څو نیول شوي کسان نوي راخوش شوي او د دوی په ضد جوړې شوي مقدمې نوي اخیستل شوي تر هغه وخته پورې به دوی و خبرو ته جوګه نه شي. د یادونې وړ ده چې د بلوچ اکجتی کمیټي او حکومت ترمنځ تاوتریخوالی دغه وروسته زیات شو کله چې د جولای په 12مه نیټه د بلوچ اکجتی کمیټي لخوا لادرکه ځوان زهیر زیب د مندنې په خاطر د سریاب سړک څخه یو لاریون د کوټ ښار په لور روانو او چې کله یاد لاریون و کوټ ښار ته د را داخلېدو په هڅه کې وو نو هغه وخت د پولیسو سره اړخ ډبره رامنځته شو. د پولیسو په خبره چې دا اړخوډب هغه وخت وسو کله چې د لاریون ځینې برخوالو د کوټ ښار و ریډ زون ته د داخلېدو هڅه وکړه، خو وروسته پولیسو مظاهرچیان پر شا د بیولو په خاطر اوښکې بیوونکی ګیس وکاروئ، ځکه چې د پولیسو په وینا د مظاهرچیانو لخوا پر پولیسو د ډبرو وارونه سوي وو چې له امله ځینې پولیس والا هم زخمیان دي.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي. اوبیم که تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورجو د خیبر لنډی کوتل ته. د خیبر د للی کوتل په تکیه مرکز کې د بدمنۍ پر ضد د لګول شوي احتجاجي پرلت شاوخوا سلیری شروع دی وشوي. خیبر قومي اتحاد دا احتجاج له هغه وروسته پیل کړی کله چې وسلوالو د جون پر 13 د لنډی کوتل په سلطان خیلو کې یو ځایي خبریال خلیل جبران اپریدی وواجه. د پرلت هر ورځ د سیمې قومي مشرانو سیاسي او مدني فعالانو ورځي او ویناوې ورته کوي. د خیبر ضلع پولیس په عین وخت کې ډاډ ښیي چې د خلیل اپریدی قاتل بازر ونیسي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری ناوري.
د خیبر قومي اتحاد غړي او تحصیل چیرمین شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دوی د احتجاجي پرلت ته وخت په وخت باندې د مختلفو شعبو سره تعلق لرونکي کسان راغواړي او دلته د بدامنۍ پر ضد او امن په حق کې خپلې ویناوې کوي.
په کلو کې جرګې هم وشوې، ځایي خلکو سره مشاعره وشوه، پکې چې په هغې کې شاعرانو خلیل جبران شهید ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې. مقامي چې کوم علما کرامو هغو هم د امن باندې خبرې وکړې او ترهګري د اسلام په ضد باندې وبلله، د انسانیت په ضد باندې وبلله، او دا یو چې اسلام هم امن له ترجیح ورکوي. بالکل د امن لپاره به مونږ اواز په هر فورم باندې بیوشتو. مونږ دې ته مطلب دی چې چمتو یو، څنګه په ماضي کې مونږ غلطۍ کړې دي یا مونږ خاموشي اختیار کړې ده، دې واره به مونږ خاموشي نه اختیارو، مونږ به د امن لپاره به اواز اوچتو.
د خیبر قومي اتحاد مشر او سیاسي فعال مراد حسین پرده وایي چې د امن بحالی لپاره د دوی هلې ځلې روانې دي او اوږدې مودې پورې به دوام ورکړي.
چې مونږ یو قسم له احتجاجي کیمپ لګولې دی، نو دغه مونږ هغه پروګرام روان دی انشاءالله، او د قومي مشرانو په نگرانۍ کې، او مونږ غوښتنه هم دا کوو چې مونږ امن غواړو. ټول قومونه هم راوغوښتل، مونږ لانګ مارچ وکړو چې هغه چې 7 کیلومتر په فاصله باندې مبنی وو، او بیا چې په هغې مارچ کې د سکول طالب علمانو، ډاکټرانو، علما کرامو، سیاسي خلکو، سماجي قومي مشرانو ګډون وکړو په لوی شمار سره، کومو علاقو کې چې امن وي هلته ژوند وي، هلته سکون وي، هلته روزګار وي، هلته معیشت نظام ښه وي.
د لنډی کوتل په تکیه مرکز کې سړک غاړې ته دا احتجاجي پرلت پس له هغې لګول شوی چې کله د جون په 13 نیټه په لنډی کوتل سلطان خیلو کې خبریال خلیل پردی وسلوالو په ډزو وواژه. د جولای په 13 نیټه د خیبر ضلعي پولیسو لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی د خلیل پردی د وژنې په تور کې لږ تر لږه 9 مشکوک کسان نیولي او دوی نه پلټنې روانې دي او ډېر زر به اصل ملزمانو ته ورسي. په دې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې په خیبر کې د اشتهاري مطلوبو ملزمانو پر ضد هم عملیات پراخه کړي او چاته به اجازه ور نه کړي چې په دې سیمه کې امن ته زیان ورسوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبری غړی ده. د دې خبری غړی بل راپور تاسو پام راګرځوم. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن دا وایي چې په دغه هیواد کې د کالونو د ریکارډ کولو په اړه باندې کومه حکومتي پریکړه ده، نو د هغې پریکړې پر ضد به عدالت ته ځي. او دا د پاکستان حکومت د پوځي استخباراتي ادارې آی ایس آی ته د خلکو د ټلیفون ریکارډ کولو لپاره یو اجازه ورکړو. خو په دغه اړه باندې خبریالان او قانون پوهان هم زیات اندېښنې ښایي. نو په دې اړه راپور ورو د یو وړې دمې نه پس
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي چې د وفاقي حکومت لخوا د پوځي استخباراتي ادارې آی ایس آی ته د ټلیفون کالونو د ریکارډ کولو د اجازه ورکولو د پریکړې پر ضد به عدالت ته ځي. د جولای په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن وایس چیرمن اکبر خان لالا وویل چې دا قانون د بنیادی انساني حقوقو پر ضد دی، نو ځکه یې پر ضد عدالت ته ځي.
دا د مختلف جوازه دی، دغه د اظهار رائے نه بلکې د پرایویسی او د شاندی د نورو حقونو خلاف ورزی ده، بلکې د خلکو ذاتی ژوند ته داخلي دو دات پوری چې دی هغه دی. نو د دې قسمه دغه بالکل مونږه د دې غندنه کوو، د دې په حق کې نه یو، بلکې زموږ سلام پر روانه ده ایچ آر سی پی کې چې په دې باندې کورس ته لاړ شي. بس خبره صرف دا ده چې ځینې نور په شریکه باندې د تګ پروګرام نه شریکه نه نیواز ایچ آر سی پی چې د خپل وکلا په ذریعه باندې
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژۍ او مخابراتي چارو وزارت د جولای پر 3 په اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت ګټو ته په پام کې د استخباراتي ادارې آی ایس آی لوړ پوړو چارواکو ته د خلکو د ټلیفونونو ثبتولو اجازه ورکړې ده. د پاکستان د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارڈ د جولای پر 9 د مخالف ګوندونو د نیوکو په جواب کې وویل چې د ټلیفونونو ثبتول نوې خبره نه ده. خو د دې قانون په اړه د پېښور پریس کلب مشر ارشد عزیز ملک وایي چې د دې قانون نبا په خاص توګه د خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو خبریالان متاثر کیږي.
چې امریکا حواله سره خبر راځي خامخا داسې جامستان دي چې هغه ایکسکلوسیو سټوریز باندې کار کوي. مثال خبره چې تر خلکو سره رابطه کوم چې هغه مونږ ته خبر ملاويږي، او دې مطلب دا شو چې زما زه ایکسپوز شوم، زما چې کوم سورس دی هغه مې ایکسپوز شو، او زه چې کوم خبر کوم هغه ما نه پہلا دوی ته ملاوي. نو زه ته یو خبر کې تحقیق کوم خامخا ټایم لگی. زما خپل دا خیال دی چې دی باندې لگا مشوره پدې پکا دی چې ټیک دا چې دوی ټیپینګ کوي، نو دا غم یو طریقہ کار پکار دی.
بلخوا په پیښور کې د های کورټ وکیل طارق افغان وایي چې دا قانوني بدلون د هغه هیواد د اساسي آئین هم خلاف ورزي ده.
هتک عزت چې کوم دی کنه، چا په عزت لاس نشي چولی دی. انسان یو ډیګنیټی ده، اشرف المخلوقات دی. نو د دې ډیګنیټی سره ریکوایرمنټس یې هغه ته نشي وایلیټ کولی، او دا فنډامنٹل رائٹ دے، آئینی حق دے. کته دا چا خبری ریکارڈ کے، نو دا هم غیر آئینی دا، غیر قانونی دا. یو سڑے دے دے بچر تا اس د خپل کور والا سا خبری کئی، د خپل مور سره به خبری کئی، کور خبری بکے، او دا تا ٹیپ کے، نو دا خطا دا غد چادر او چار دیواری پامالی اکلا. دا بالکل غیر آئینی دا، غیر قانونی دا، غیر انسانی دا. او پا دی حد کرنو باندی دنیا با هم اقوام متحده عالمی کم قانون چیزی دا ہیومن رائٹس ڈکلریشن، یونیورسل ڈکلریشن آن ہیومن رائٹس، انٹرنیشنل کووننٹ آن سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی چکم دغدی رائٹس دی دا غیوم خلاف ورزی دا. او پکار دا دا چی دا قانون
دغه قانون کې د بدلون پر رد د جولای پر 11مه لاهور های کورټ کې یو کس مشکور حسین د وکیل ندیم سرور په ذریعہ ریټ درخواست جمع کړی دی. هغه په دغه درخواست کې غوښتنه کړې چې د ټلیفون ټایپ کول د یو فرد په محرمیت مهم برید ده. د خورا پیچلی مخابراتی ټکنالوژي په ودی سره د ټلیفوني خبرو اترو حق پرته لاسوهنی د یو چا د کور یا دفتر محرمیت کې په زیاتیدونکو توګه د ناوړه ګټه اخیستنې سره مخ کې دی شي. عریضه کوونکی استدلال وکړ چې د قانون له ساتنې څخه برخمن کېدل او له قانون سره سم چلند کول د اساسي قانون د څلورمې مادې لمخې د هیواد د هر وګړي نه جبرانیدونکي حق ده. هغه ویل د دغه قانون د سیکشن 450 لپاره قواعد لاندې شوی، او دلیل ورکړ چې وفاقي حکومت ته ورکړل شوی واک د قواعدو جوړولو پرته هیڅ کس ته نشي سپارلی کېدی. مشال ریډیو سره په خبرو کې وکیل ندیم سرور وویل چې د دې مقدمې اوریدنې لپاره مذکوره عدالت د لوی جرګې جوړولو لپاره د درخواست د لاهور هایکورټ چیف جسټس ته استولې ده او په سورجو کې به لارجر بینچ جوړ شي.
دا مشال ریډیو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په هیواد کې په لومړي ځل د کرنې د ځمکو کمپیوټري یا ډیجیټل ریکارډ جوړوي. د دې ادارې یو چارواکي د جولای پر 13 مشال ریډیو ته ویلي چې د ټولو صوبو د اړوند ادارو د افسرانو یو تربیتي پروګرام دا مهال په اسلام آباد کې روان دی او تمه ده چې په اګست میاشت کې د ډیجیټل ریکارډ لپاره سروې پیل شي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار نیت علی راکړي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې غړي او د کرنې ډیجیټل شمیرنې پروژې مشر سرور ګوندل د جولای په 13 مشال لیډیو ته وویل چې هیواد یو زرعي هیواد دی خو بیا هم د کرنې ځمکې فصلونو په اړه سم معلومات نه لري. نوموړي په وینا چې د کرنې ډیجیټل شمیرنې لپاره د ټولو صوبو ټاکلې شوي افسرانو او کارکوونکو په اسلام آباد کې ټریننګ پیل شوې دی او د اګست په لومړۍ اونۍ کې به په ټول هیواد کې د کرنې ډیجیټل شمیرنې لپاره سروې پیل شي. دی وایي په لومړي ځل به په پاکستان کې د کروندې ځمکو په اړه ډیجیټل شمیرنې پیل کیږي. د دې سره د مالدارۍ او زرعي مشینرۍ په اړه به هم شمیرنې کیږي. کرنې ځمکو په اړه ډیجیټل شمیرنې یو مهمه برخه ده او د دې معلوماتو په اساس به فیصله کول هم اسانه وي. د ځمکو په اړه به پوره معلومات مخې ته راشي چې خلکو سره څومره ځمکه ده، د ځمکو مالکان څوک دي، کوم فصل ترې اخلي، د خیبر پختونخوا زراعت محکمې د زراعت ایکسټنشن پروګرام یو غړی محمد عارف خان بیا مشال لیډیو ته ویلي په خیبر پختونخوا کې کروندې ځمکه ډېره کمه ده او بیا په ټوله صوبه کې 19 لاکه زمینداران دي خو یوازې 6 لاکه رجسټر دي.
19 لاکه فارمر زمیندار دی د خیبر پختونخوا، نو دې کې صرف 6 لاکه کاغذی طور باندې رجسٹر دی. یو دغه داش چې دای ټول کانټیکټ نمبر او د زمکو معلومات او حساب کتاب او لوکیشن او څومره دي مسلې د زمکو سیدو بو پوزیشن یې سده کنه، هغه ټول ډیټا به موږ سره په ون کلیک باندې راشي، بلکې بار یو ډیپارټمنټ دا ورچا ته په یو کلیک اویلیبل.
محمد عارف خان زیاتوی چې د کرنې ډیجیټل شمیرنې سره به د ډیرو فصلونو پیداوار زیات شي، د فصلونو ناروغي به په وخت مخنیوي وشي، کاروندګر به په وخت تخم ترلاسه کړي او خلک به د لوګو بو په کارولو د ښه فصلونو په اړه هم پوه شي. د بلوچستان د زراعت محکمې د قلعه عبدالله ډیپټي ډایرکټر منصور احمد بیاوی د کرنې ډیجیټل شمیرنې د بلوچستان د کاروندګرو لپاره ډیر ګټي لري. نوموړي په وینا چې دلته د وخور نظام ډیر خراب دی او د خوشحالۍ له کبله ډیر فصلونه رقم شوي دي او ځینې د تل لپاره ختم شوي دي.
کم چې اوبه ورکوو فصلات هغه په روایتي طریقه ورکوو، په فلډینګ په ذریعه ورکوو، نو په کار دادی بګر د بلوچستان کې کم چې لیټیسټ ټیکنالوژیز د اریګیشن غدو اوبو هغه اپناوسته، په هغه کې د اوبو زیان کموي او فصل هم ډیر خوندور.
په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان بیا وایي حکومت د دوو لوی علتونو له کبله د کرنې ډیجیټل شمیرنې کوي. یو چې د پیسو نړیوال صندوق په وینا په زراعت ټیکس لګول کیږي، او بل چې پاکستان، چین، دوبۍ او ځینې نورو هیوادونو ته خواست کوي چې په پاکستان کې د زراعت په څانګه کې هم پانګونه وکړي. نو د دې لپاره بشپړه ریکارډ مهم دی او هغه به د کرنې ډیجیټل شمیرنې سره مخې ته راشي.
پاکستان چې دی 1300 وخت کې یو ای او چاینا داسې نور ملکونو سره دا خبرې روانې وي چې هغه پاکستان کې چې دینو دی په زراعت په شعبه کې انویسټمنټ وکړي. بار ملکونو چې دینو دا یو ډیمانډ وو چې تاسو خپل ملک کې چې دینو د دې زریز مګو لومبه چې دینو داغه موږ ته ډیجیټلی داغه میپینګ وکړي، نو دا یو ډیمانډ هم پوره شي. بیا آی ایم ایف چې دینو پاکستان باندې دا یو ډیمانډ کوي چې تاسو زری چې کوم آمدن دی داغه ټیکس کې، نو ضروری ده چې دا پته ولګي چې ذریعہ آمدن څومره دي، کم کم ځای دي، د دې چې دینو بینیفیشری څوک دي.
اقتصادي چارو پوهان وایي د پاکستان آبادی چې مخ په زیاتې دوده او ډیر په تیزی سره د کروندې په ځمکو هم بلډینګونه او د کورونو جوړولو سکیمونه روان دي، نو باید چې د ډیجیټل شمیرنې وروسته به د کرنې په ځمکه د نورو کورونو بلډینګونو جوړولو منصوبي وتړل شي. د پوهانو په وینا چې د کرنې ډیجیټل شمیرنې سره د هغې سپارښتنې عملي کول هم مهم دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او دونکو درنګ ساعت کې پښتونخوا کې دولس نیم بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز د هارون بچا نه وو.
د بلوچ یکجهتی کمیټه مشر مهرنګ بلوچ سیل حکومت غوښتي چې دوی د ولا درک ملګری زهیر زیب بلوچ تر څنګ ټول لا درک بلوچستان خوشی کړي. نوموړی پرون د کوټې په جی پی او چوک کې د بلوچستانو یو احتجاجي په لته په وینا کې وویل چې درې ملګري د کوټې په سیول روغتون کې د ژوند او مرګ په برید ولاړ دي او شل نور چې ښځې هم پکې شاملې دي په حکومتي قیدخانو کې دي. بل پلو د بلوچستان پولیسو د جولای پر 12مه د مهرنګ بلوچ تر څنګ د بلوچستان د یووالي کمیټې د ځینو نورو کړو پر ضد مقدمې درج کړې دي. پولیسو تور پورې کړی چې بلوچ احتجاجیانو د جولای پر 12مه په کوټه کې سرکاري ودانیو ته زیان رسولې او پولیس سرتیري زخمي کړي دي. د خیبر پولیسو ویلي د ځایي خبریال خلیل اپریدی د وژنې په تور یې گرفتار کړو. نه مشکوک کسانو څخه پلټنې روانې دي او زرد چې اصلي قاتلانو ته ورسي. پولیسو دا خبره پرون په یو خبر پاڼه کې کړې. خلیل اپریدی چې د سیمې پیژندلې خبریال او د خیبر د خبریالانو ټولو مشر پاتې شو د جون پر 13مه د لنډی کوتل په سلطان خیلو کې وسلوال وواژه. لاغه په خسم د سیورس ته خیبر قومي اتحاد اپریدی د قاتلینو د نیولو او د هغه ضلع د امنیت د ټینګښت په هدف د لنډی کوتل په تکیه مرکز کې احتجاجي پرلت وواهه چې لا هم روان دی. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په هیواد کې په لومړي ځل د کرنې د ځمکو کمپیوټري یا ډیجیټل ریکارډ جوړوي. د دې ادارې یو چارواکي سرور ګوندل د جولای پر 13مه یعنی پرون مشال ډو ته وویل چې په اګست میاشت کې د ډیجیټل ریکارډ لپاره سروې پیل شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه رپورټ رد کړی چې وایي دا هیواد د بهرنیو وسلوالو په یو خوندي ځای بدل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې طلوع نیوز ټلویزیون ته وویل د امنیت شورا د څار کمیټې وروستی رپورټ د ناسمو معلوماتو پر اساس جوړ شوی دی. امنیت شورا د جولای پر 13مه په خبر کړي رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده داعش او تحریک طالبان پاکستان وسلوال شتون او فعالیتونه لري. او پرون د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې د هغه هیواد د ولسمشرانو انتخاباتو د ممکنه کاندید ډونالډ ټرمپ پر کمپاینی غونډه ډزې شوې دي خو خپل ټرمپ ته زیات زیان نه دی اوخته. د امریکا امنیتي چارواکو ویلي د مشکوک حمله کوونکي په ګډون دوه کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د ټرمپ انتخاباتي ډلې په یو اعلامیه کې د پولیسو او د قانون عملي کوونکو ادارو مننه کړې چې وایي په چټکۍ اقدام کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د خبرونو لنډیز درته هارون باچا وړاندې کولو. د تاسو په پام یو بل موضوع تر راغلم. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټه هغه اندېښنې بې ځای بولی چې ګواکې افغانستان د بهرنیو وسلوالو ډلو په خوندي ځای بدل شوی دی. دغه کمیټه د تیر چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل طالبان په ځینو ولایتونو کې د میشتو ترهګرو ډلو په وړاندې نرم دریځ لري. د چارو کتونکو وایي یو شمېر واقعیتونو ته په پام د القاعده او ټي ټي پی سره د طالبانو اړیکې لا هم دوام لري. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د بهرنیو وسلوالو ډلو په تړاو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې وروستی راپور د ناسمو معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی دی. مجاهد د شنبې په ورځ د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون ته لونیوز ته ویلي داعش ډله دوی ځپلې او په خبره یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې ملګرو ملتونو یې یادونه کړې افغانستان کې حضور نه لري. مجاهد دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د القاعده او داعش په څیر ډلو لپاره په خوندي ځای بدل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې په مشخص ډول په افغانستان کې د القاعده، داعش او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د حضور یادونه شوې ده. د راپور له مخې د تیر کال په اوږدو کې القاعده خپلې تنظیمي چارې پیل کړې او د کابل او ننګرهار په ګډون یې په 15 ولایتونو کې د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. د چارو کتونکو او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد وایي د القاعده او ټي ټي پي په تړاو د ملګرو ملتونو اندېښنې پر ځای دي.
که په څېړنیز ډول دې مسلې ته وکتل شي نو بې له شکه چې دا کرواله لري. لومړی دا چې د طالبانو د القاعده د درې لسیزو اوږدمهاله اړیکې په ښکاره نړۍ ولیدله چې د القاعده مشر الزواهری په کابل کې په هغه میلمستون کې چې ادعا دا وسوه چې د سراج الدین حقانی کور و یا په هغه کې هدف ګرځي، نو دا خو هغه څه دي چې ډېر ښکاره دي چې د دې ترمنځ اړیکې شته. بل بحث مثلا د ټي ټي پي دی. د ټي ټي پي د طالبانو هم خورا ډېر اوږدې اړیکې دي، نه یوازې چې وایي ایدیالوژي ده بلکې د دې تر څنګ د یو بل کور و توبې کړی دی.
د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په خپل وروستي راپور کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ خپور کړی دغه راز ویلي، د القاعده مشر سیف العدل چې ویل کېږي ایران کې دی، کونړ او نورستان ولایتونو ته ځینې عربان استولي چې د روزنې چارې پر مخ یوسي او د دې ډلې له مشرتابه سره اړیکې ټینګې کړي. د راپور د معلوماتو له مخې د افغانستان ځینو ولایتونو کې د طالبانو چارواکي د میشته ترهګرو ډلو په وړاندې نرم دریز لري او په وینا یې همدې چارې دې ته زمینه برابره کړې چې د ترهګرۍ لمن ګاونډیو هیوادونو ته پراخه شي. پر ملګرو ملتونو سربیره تر دې وړاندې پاکستان او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او د ځان په وړاندې یې ګواښ بللی دی.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
داس مشال لیډیو ته وګیوم. افغانستان کې پاتې کیو. یو شمیر خوستی کروندګر وایي چې سخت کال یې د نورو کلونو په پرتلا ډېری هندواڼې کرلې او د تیر په پرتلا حاصلاتو کې هم خواله راغلې ده. دوی زیاتوي کچری اړوند ادارې او نو دولتي موسسې ورسره د هندوانو د تخمونو د برابرولو او د هغې د کر او راټولولو د مسلکي لارو چارو د خودلو په برخو کې مرسته وکړي، نو خوست به د هندوانو د حاصلات لاړخه پر ځان بسیا شي. په خوست کې د هندوانو ډېره کرکیله په تڼیو او ګربزو ولسوالو کې کیږي. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
که څه هم په خوست کې تر اوسه د هندوانو کار او د فصلونو راټولول لږ او محدود دي، خو بزګران نتیجې ته هیله مند دي او وایي که چیرې د هندوانو ښه تخم ورته برابر شي او اړوند ادارې او د کرنې د برخې مرستندویه بنسټونه د هندوانو د کار او حاصلاتو راټولولو د مسلکي لارو چارو په ښودلو کې مرسته وکړي، نو له دې اړخه خوست ژر پر ځان بسیا کېدلی شي. د دوی په وینا د تیر کال په پرتله یې د هندوانو سږني حاصلات ډېر او دوی لپاره یې ګټه ښه ده. کاروندګر عبدالغفار چې د تڼۍ د سړک پر غاړه د خپل پټي هندواڼې خرڅوي، مشال رادیو ته وویل:
ولا ساخولې حاصلات بيخي خدي پات بختانه چې د ایمیګ منطقه چې دوه داغندې د توپانینا غلې دغه ډېر درې می د دوه درې کوله ایمیګ نه غلې اندونه وای ساک چې غلې نه وښوا ډېر خپل اندونه وکړي تقریبا 15 کیلو 16 کیلو وادونه اندونه خېږي سویر لاس دیار لاس دوه لاس لاس وته.
خوستی کاروندګر وایي دوی په خپلو امکاناتو د ځینو نتیجه لرونکو میوو د ترویجولو وس او صلاحیت نه لري، خو که مسؤلین ورسره مرسته وکړي د هندوانو کر او پیداوار به بیخي ډیر شي. یو بل کاروندګر کریم خان وایي:
مخفلا نیم جرم زکه په قرار یدو نه مې زفالوس نه وترسي به هم ته هم ته هم زیغتا سره تا زکه مو دولت سره مو دې دولت نه سره اشتا یو پرا شلو کله کې مو یو تر سره نه نه والله د شلو کله کې مو دې نه یو کلو ته نه والله.
په همدې حال کې د خصوص سیدون کې دغه ولایت د هندوانو له خوند او کیفیت خوښ دی، وایي چې د نور سیمو څخه د راوړل شوی هندوانو په پرتله دا ښه دي. د خصوص سیدون کې قسمت الله وایي:
مطلب خوګی دي اندونه زکه چې دلته په پټین اروشي کوي دلته په خښ ورسیږي خیمه سي دوري وي هغه بزرګ چې کی منډلي وي هغه اندونی چې دی هغه ول تشنه وشي کوي ریری دلته په مټره کې پخې شي څه بوي نه پخې کی ګرمه پخې کی یو خوان دومره نه ویل کته څنګه چې پټي اندونی خوان وي.
په ورته مهال د خوست د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دوی هڅه دا ده چې کروندګرو ته د زراعت په برخه کې اسانتیاوي ډېرې کړي. د خوست د کرنې ریاست فنی کارکونکي ولی نور خاموش وویل:
امید دی چې د هندوانو ترویج او په دې برخه کې به یې کرل راتلونکي کلونو ته زیاتوالی مومي. دا چې هندوانې په خوست ولایت کې نوي ترویج شوي دي او موږ په دې برخه کې کوشش کوو چې دهقانانو ته لازمې مرستې او لازم بسته شوي تخمونه او مسلکي لارښوونې په وخت سره ترسره کړو.
د خوست د کرنې ریاست د مسلکي کارکوونکو په وینا سږ کال 130 هکتار ځمکه په هندوانو کرل شوي او د تیر کال په پرتله حاصلات 10% ډېر شوي دي. خوست کې په دودیز ډول د غنمو اوربشو شولو او میو کرنه ډېره ده، خو په وروستیو کلونو کې باغونو او ترکاریو ته هم د کروندګرو پام ډېر شوی او هغوی ته پیداوار هم ښه ثابت شوی دی.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره 14 ساعته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړی تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال لري ته وګي. اوریدم کورجو کوز جنوبی وزیرستان ته دغه قبایلی دلی ځینو سیاستوالانو مشال لیدو ته ویلي چې د هغه ضلع امنیت حالت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. دوی زیاته کړې د امنیت ذمواري د حکومت ده او باید پوره کړي. بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان یو انتظامی افسر وایي چې د امنیت موضوع ورته ډېره مهمه ده او دا چې پوځ او پولیس په ګډه د هغې لپاره کار کوي. اشتیاق مسید پی تفصیل راغونډ کړی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي او حکومت یې په سیمه کښې د امن حالات شکولی د پوره څه هم نه کوي. د ضلع نه د پاکستان پیپلز ګوند مشر امان الله وزیر په دغه براکښې ویایي
امن امان کی معنی او قانوني زمورادو دا د ریاستو نو ګورنمنټ ټول یا ضلع انتظامیه یا سکیورټي فورسز چې کوم ادارې دي هغه د دې چې کومه خپله آئینی او قانوني زمورادو هغه نه پیره کوي. نو میزو ټول هغه سیاسي خلک ته قومي مشرون دي نو د ټولو د میزو دا متفقه فیصله دو چې میزو دلته د ریاستي ادارې نه او د ضلع انتظامیه نه دغه مطالبه دو چې د میش په علاقه کې چې کومه د بدمنۍ لهر خور شوی ده یا مزید نور خوري
عوامی نیشنل گوند یو غړای ایاز وزیر ویایی چې حکومتی چارواکی په ضلع کښې د امن حالات شکولی خپل ذمهوري پوره کولو ته تیار نه دي.
مولانا نزازان چې د جمعیت علما امیر و
خود سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کښې د امن حالات شکول د پورا پولیس او پوځ په شریکه ګامونه پورته کړي دي.
امن لپاره چې څومره الیز ادارې دي نو هغه ټول چمتو دي او های الرټ باندې دي. پولیس خپل گشتونه هم سیوا کړي دي, سنیپ چیکنګ هم سیوا کړی دی. زموږ دا کوشش دا دی ساؤت وزیرستان لور د دې بدامنۍ نه په سایډ پاتې شي او انشاءالله دلته به حالات موږ ته نه خرابېږي.
د سویلي وزیرستان لور ضلع مشرونه دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو یې د ضلع امن حالات شکولی د پوره زر ګامونه پورته نه کړل بیا و یې د ضلع اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پوره کولی بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید, مشال ریډیو, ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو, تصویرونو, غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خوا ته د اپډیټ برخې ته ورسئ او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو, په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په وفاقي بجټ کې د ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي خو خلک وایي چې ګراني ورځ تر بلې زیاتېږي. حکومت د بجټ تاوان یا خساري پوره کولو لپاره نور پور هم اخیستی دی خو ورسره د برېښنا, ګیس او پټرولو بیې د رعایت ختمېدو له وجې لوړې کړي دي. د پېښور اوسېدونکي وایي چې ګراني ژوند نور ستونزمن کړی دی. په دې اړه تفصیل ګلیاز بیانوي.
د پاکستان مرکزی بانک تازه شمیرو تر مخه حکومت د جون په میاشت کې له 20 کرب روپو قرض اخستې چې حکومتي مصرفونو عکاسي کوي. دا په داسې حال کې ده چې په جون میاشت کې وفاقي حکومت له 3500 ارب روپو زیات بجټ وړاندې کړی وو. د خزانه وفاقي وزیر ویلي وو حکومت د جولای له لومړۍ څخه د پیلیدونکي مالي کال پر مهال له 1500 ارب روپو د ګټې ترلاسه کولو هدف دي. په دې لړ کې حکومت د بجلی, ګیس او پټرولو بیې هم لوړې کړې دي او نوي ټیکسونه هم نافذ کړل. لدی اقدام سره وار لمخې ګرانی سره مخامخ ولس ستونزې زیاتې شوې دي. د پېښور اوسېدونکي وایي په دې حالاتو کې د کور خرڅ هم ګران شوی دی. د پېښور ښار یوه اوسېدونکي چې میړه یې سرکاري نوکري کوي او نه غوښتل نوم یې خپور شي, مشال ورته وویل ګرانۍ ورله ژوند ستونزمن کړی دی.
ګور مخکې به چې ګیس بل راتله که نه نو که هغه به دوه زره راتله نو اوس د هغې په ډبل لاړي که د بجلۍ بل دی که لس زره راځي نو هغه اوس هغې په حساب سره نیم په نیم باندې ډېر سره دونه بجلۍ نه څومره چې په ګینټو ګینټو بجلۍ لاړی خو نه بلونه هغه شانې به مونږ باندې راځي یو نو که شکه سپاره خو دا ډېره سخته ده که نه یا خپله تنخوا واخلي نو هغه به هغې کې بلونه ادا کوي که هغه به پرې کور نظام چلوي
د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس د مئی په میاشت کې په خپاره کړي راپور کې ویلي وو چې په دې ملک کې په تیرو 15 کلونو کې د غربت یا بې وزلۍ کچه له 8 څخه 9 ته لوړه شوې ده. د پېښور ښار یو بل اوسیدونکي وایي پخوا په نسبت اوس د خوراکي شیانو بیې څو چنده سیوا شوې دي او د اخستو توان یې هم نه لري.
پہلے بچے رات میں نو شہین و ڈیر رات لا لگا صاف سرا کلو اس سے پہلے بڑی رات لا اس کے ارث کم شی دی تو رو کی ارث خوراک کا مقدار کم شی دی اب ول گران شی دی دی سے تا گران دی پہلے بچے پکم صاف رات لا اگے حساب ڈبل وقت گران را جی
بلخ حکومت په وار وار ویلي چې په ولس بوج کمول لپاره اقدامات کوي. وفاقي او صوبایي حکومتونو هم په بجټ کې عام ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي خو ولس دا هر څه ناکافي بولي. د پېښور ښار یو دکاندار عطا الله وایي د ټکسونو له وجې دکانداري یې ډېره زیاته کمه شوې ده.
زموږ سره کوم سوداګانې دي مثلا غوړي ده چینی ده اوړه دي دال دي نو دا خو د کور ده دغه سوداګانې دي د ضرورت دپاره نو زمونږ چې دی همکې دغسې ناست دي ورځ کې زمونږ هغسې وټک دی چې کوم زمونږ مخکې یاره بیا چې راتلم چې تقریبا 50-55% زمونږ چې کوم هغه سیلري ده هغه کمه شوې ده. مخکې به زمونږ تقریبا 50-60-70,000 روپو پورې سیل کې به اوس چې دی 25-26-27-30 پورې راغلی دغه ګرانۍ د وجې بل د ټکسونو د وجې هر چیز باندې چې ټکسو لګېدلو یعنې دې پورې چې 5 روپۍ کوم شیمپو دی هم باندې دې ټکسو لګولو نو حالانکه دوکان نه وباسي دوکاندار نه وباسي نو دغې د وجې زموږ بازارونه بېخي مشکلات سره مخامخ.
د پېښور ښار یو بل اوسېدونکي نور محمد هم وایي ورځ تر بلې ګرانۍ زیاتېږي او د ولس مشکلات هم ورسره زیاتېږي.
مخکې به په بجټ کې ګرانۍ راتله خو اوس هره میاشت په موږ باندې د بجلۍ چې کوم بیا ګرانۍ را روانه ده ویل لږ شانتې راخې شوي وو آغا دا الله نظر چې ماغه 300 روپۍ ټوله ګران شلو دغه شانتي غوړي چې هغه ها ګران شلو داسې یو شی بنی چې هغه په پاکستان کې د سړي پیړه سوچي چې دا چې 5 روپۍ ارزان شو د غریب ته گزاره وشي.
په پېښور کې خبریال او اقتصادي چارو پوه محمد فهیم وای له بجټ نه وړاندې دا تمه کېده چې ولس ته به رعایت میلاو شي خو داسې ونه شو.
کله مونږ خبره کوو چې جی آی ایم ایف دباو دی سخت فیصلې اغستل دي. آی ایم ایف دباو صرف د ولس لپاره دی چې پېټرول ګران کا بجلی ګران کا ګیس ګران کا په پراپرټي باندې ټیکسو لګاوا په سکولونو باندې ټیکسو لګاوا په ایجوکیشن ټیکسو لګاوا په سیلري کلاس باندې ټیکسو لګاوا خو بیا آی ایم ایف بل خواته دا نه وایي چې ته سرکاري ملازمین تنخواګانې ولې سیوا کې چې ته ورکول نه شي او ورته دا نه وایي چې ته ولې دغه ځای کې اوس هم د ډېرو خلکو کاروبار له وده ورکې لګیا یې ډېره باره وړ چپ ایوان کې ناست.
پاکستان له 2019 کال راهیسې اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او پر هماغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د شپږ اربا ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی وو. تر دې وروسته حکومت له آی ایم ایف سره د درې اربا ډالرو د پور بله موافقه وکړه چې له مخې یې له هغې ادارې اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12 پاکستان ته د درې اربا ډالرو 9 میاشتنی پروګرام تایید کړ او ورسره سم یې ورته د پور لومړی قسط چې 1.2 اربا ډالر جوړېده ورکړ. آی ایم ایف د 2023 کال په جنوري کې پاکستان ته د څه باندې 1.5 میلیون ډالرو پور دویم او د اپریل په پای کې د پور وروستی قسط چې 1.1 ارب ډالر جوړېدو ورکړ.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خپرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال ریډیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په 3 بجو
سندری جادوګری
په 4:30 بجو
روختیا او درملنا
په 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د کروندې ماهرین وایي چې د کابل دریاب اوبه د ډېر سخاوالي له امله د سخلو او زراعتو لپاره باید استعمال نشي. دوی وویل چې په هغو اوبو کې د کورونو د سخا اوبو د ورګړېدو ترڅنګ د صحت لپاره نقصان ورکوونکي کیمیکلې هم شامل دي. د جولای په 12 په پېښور اګریکلچر یونیورسټۍ کې د اباسین د اوبو په اړه یوه غونډه جوړه شوې وه. دغې غونډې ته زموږ همکار عظمت علي شام ورغلی دا راپور برابر کړی.
د زراعت ماهرین وای چې د دریای کابل اوبه د سکلو او د کر کروندې لپاره د استعمال قابل نه دي. د جولای په 12مه په پیښور زری پوهنتون کې د دریا کابل د اوبو د خچنوالي په اړه د پوهاوی او سیمینار تابع شوی چې پکې د پوهنتون استادانو زده کوونکو او څېړونکو ګډون وکړو. غونډې ته وینا کوونکو وویل چې د دریا کابل په غاړه د آبادۍ او ودانو جوړېدو وروسته د کورونو او کارخانو خچنې اوبه او بیلابیل کیمیکلز دریا کابل ته د غورځېدو له وجې د سیند اوبه د سکلو او د کر کروندې لپاره د استعمال قابل پاتې نه دي. د زری پوهنتون استاد او د سیمینار تابع کوونکی پروفیسر شاهد اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان له 2 کروڑ سیوا خلک د دریا کابل اوبه استعمالوي چې له وجې بیلابیل بیماری جوړیږي.
زمونږ چې کوم سټڈی دی کې کړی دا دغه مطابق خدا د سکرو خو ډیر لری خبره دا مونږ زراعت ته په روم نشي استعمالولې. واټر پیوریفیکیشن سیستم زمونږ نشته دی چې کوم هو لګ ډیر کم مات ګروډو که هر څنګه هو هغه 2010 فلټ کې ختم شو. هغه نه پستا زمونږ سمره هم چې کورونو کم دا ښاو بدی دا ایز اٹ از زمونږ خړون ته زی خړون نه زمونږ اریګیشن کانال ته زی اریګیشن کانال نه الټیمیټلی دا چرته کابل ریور کې ډم شي. دین علاوه هم چې سمره زمونږ سندونه دي زمونږ دریابونه دي زمونږ نالی دي هغه ټول کورونو د اسخاو بود لاس اسخادي دا تقریبا 100% وبس خادي جی. یو سټډي مونږ کړی دا چې هغه پبلش هم دا پغې مطابق واټر چکم دې په کابل ریور کې اٹ از ګراسلی پولوټډ چې یا خو مونږ د ورلد هیلت اورګنایزیشن کرایټیریا به فالو کوو اسکل وبو د پاره نه دا وبو هغه نه فالو کوي دون اسخادي. دین علاوه یو ایس انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی کرایټیریا دا چې هغه ته لمبا د پاره لکه استعمالې او به نه بسونه پاکي پکاره دا هغه هم نه فالو کوي.
د خیبر پختونخوا د ریور پروټیکشن آرډیننس 2022 تر مخه څوک هم سیندونو ته هیڅ قسمه ګند کیمیکل او څخاو به نشي غورځولی. پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واټر ریسورسز د کال 2013 په خپل یو راپور کې وایي د سیند او نهرونو اوبو کې د کیمیکل او بایولوژیکل اکسیجن ډیماند د خپل حد نه هم سیوا دی او د ګندونو او کیمیکل لوجی د کال 1950 نه تر کال 2013 پورې د دریا کابل په اوبو کې 40% کمی هم راغلی. غونډه کې شریک ډاکټر محمد زبیر مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا د اوبو د صفا کولو پروسیسنګ پلانټ ته اړتیا لري.
اوبو د وجنا چې کوم بیماریانې دي تقریبا د نیمه پورې د اسپیټالونو کوم بشتري چې دي مریضان چې کوم دي هغه د اوبو سره کوم تعلق لرلو ولا بیماری دي د غیر خلک راځي. اوبو صفا کول لپاره ضروری دي چې موږ لکه د اوبو ته چې کوم ګند چې دي هغه انساني فضلا ده چې موږ سویج ورته وایو چې کوم د کورونو او د کارخانو چې کوم وزي چې په هغه کې سویج کې زیات بکټیریا ټایپ شي نه او د کارخانو چې کوم راځي په هغه کې زیات چې دي کیمیاوي مواد وي چې هغه د انساني صحت لپاره ټیک نه وي. خاص مقدار چې په جسم کې زیات شي نو هغه بیا مضر شي او داسې چې دی د کوم د ځناورو ولا کوم فضلا چې دا هغه مواد چې کوم څه وخت اوبو کې شامل شي نو هغه سره هم لکه بکټیریا او وایرسز دا زیاتیږي.
خیبر پختونخوا په پاکستان کې یوازنی صوبه ده چې د اوبو د تحفظ او صفایي په اړه په کال 2020 کې خیبر پختونخوا ریسورسز کمیشن هم جوړ کړی دی. دا پیښور پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر نوید الله مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت او عام ولستې په ګډه د اوبو د صفاوالي لپاره کار وکړي.
نو مقامی خلکو تم لکه د دې خبرې اهمیت اجاګر کول پکار دی، غوته ویل پکار دی، خود رمته پکار ده چې د دې د اوبو استعمال چې څومره موږ ګندګي وغیرہ د کو د دې باقاعده صحیح طریقې سره موږ د دې تدارک وکړو او چې کم د اګریکلچر د زراعت باندې موږ کم سپریګانې کوو. بعض داسې سپریګانې دي چې لکه هغه پیسټیسایډ ورته موږ وایو چې هغه بین شوی دی، هغه بیا هم چې کم دنو بعضی زمیندار هغه استعمالي ډایرکټلی یا انډایرکټلی زمونږ هغه نهري نظام تر د کارخانی دی په دې کې لکه د ټریټمنټ پلانټس وغیرہ او شی باقاعده تور باندې. نو دا سه لکه ډیر دغه دی موږ سره زراعي دي چې هغه موږ استعمالول شو او د دې د اوبو د صفا کولو د صحه د پوره چې هغه کم سکم د زراعت قابلیت شي.
د امریکای پروسیډینګ نېشنل اکیډمي اف ساينسز د کال 2022 په خپل یو راپور کې وایي چې د پاکستان په لاور خار کې د راوی سند د ټولو خچني اوبه لري چې پکې د پیراسټامول، نیکوټین، کیفین او نور د دوایانو کیمیکلي شامل دي. راپور کې ویل شوی چې دریا کابل هم د ملک په خچنو سندونو کې په دریم نمبر دی چې پکې د کارخانو او کورونو 9% ګند پریوزي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د دې خبري غړې رښتیا راپورته تاسو پام راګرځوم. د سوابه پولیس وايي په ضلع کې پروانه جولای میاشت کې د درو خويندو په شمول 15 کسان د غیرت په نامه وجل شوی. د جولای پر 11 یو کس وادنه انکار باندې درې خويندي وجل دي. د دې مخکې د جولای پر 9 یو هلک او جنای د غیرت په نامه وجل شوی. په خیبر پختونخوا کې ولی خزي د غیرت په نامه وجل کیږي او د ملک قانون او اسلام په دې اړه سوایي. د مشال ریډیو خبريالي خالد انیاز له پوهانو او مذهبي مشرانو سره خبري کړي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
سوابی کې د جولای په 11 د وجلې شوی درې جنکو پلار عبدالحلیم مشال ریډیو ته وویل چې 15 کلن زوی یې د بل رور په وینا خویندې وجلې دي. 18 کلن عبدالحلیم زیاته کړه چې د ده زوی کوم چې دوبۍ کې مزدوري کوي د دوی مرزه خلاف د 23 کلنی سومبل رشتہ یو داسې کس سره کړی وا چې وړاندې نه واده شوی دی او بچی هم دی. دیوای چلوری دغه کس سره واده نه کول غوښتل. د کومینه پس چې د عدالت کې کیس هم کړی وو او عدالت د جنۍ په حق کې فیصله کړی وا. د ښځو حقونو د پاره کارکونکو تنظیم زوفاش مشری نوشین فاطمه مشال ریډیو ته ویلي دي چې نوې ټکنالوژي د وجه هم د غیرت په نامه د ښځو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. د کومې چې مختلف وجوهات دي، دا وایي چې ټولنه کې رواج ته ډیر اهمیت ورکولی شي.
زه کله کله وګورم د تا واده کې چا واده کې تصویر وبستن، چا په موبایل باندې ټلیفون راتلن، د چا نمبر پیدا کول، هغه تصویر په سوشل میډیا چوان، په دې باندې کورونه وران شو، مړی وشولو، غیرت په نوم باندې مړی وشو. یو جنۍ به د ځان خبر هم نه وي هغه تصویر به بچا اغستې وي. دا هغه مو معیار دی چې مونږ په ټکنالوژي هضم کوونو مې نه پوهیږو، په صحیح طریقې په استعمال نه پوهیږو. مونږ اخلاق نه دلی خلک یو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن تر مخه کال 2023 کې پاکستان کې 1500 کسان د غیرت په نامه وجلې شوې دي. که هم د غیرت په نامه د وژنې قانون موجود دی، ولې بیا هم رپورټونه ثابتوي چې د ښځو پر ضد تشدد کې د کمی په ځای زیاتوالی را روان دی. د پیښور های کورټ وکیلا او د انساني حقوقو قومي کمیشن ایڈوایزری غړي مهویش محب کاکا خیل مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سړو په نسبت خزی د غیرت په نامه زیاتی وجل کیږي.
په دې باندې قانون ډیر صفا دی او غداوی چې کله یو کس د غیرت په نوم باندې یو خزه مړه کوي، نو د هغه سزا 14 سال قید یا عمر قید دی او دې کې معافی نشته. د غیرت په نوم باندې چې یو خزه مړه کیږي، هغه فساد فل ارض ډیکلیئر کړه، هغه داوی چې کله یو غیرت په نوم باندې خلک یو خزه مړه کی، نو هغه کې به معافی نه کیږي، هغه به د ریاست خلاف جرمی او پاغه باندې به ریاست فیصله کوي او د کی به معافی نه ولیان هغه نشي معاف کوله.
د انساني حقوقو قومي کمیشن رپورت تر مخه د کال 2013 نه کال 2023 پورې 2500 کسان د غیرت په نامه وجلې شوی دي، چې پکې 1500 سړي او نورې ښځې دي. د ملګری ملتونو د آبادی ادارې تر مخه په پاکستان کې 2 سلنه ښځې په سناسه شکل د تشدد او زورونو ښکار کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا چیف خطیب مولانا محمد طیب قریشی وایي چې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی او اسلام د چا د قتل اجازه هم نه ورکوي.
د انسان قتل، د زنانه قتل، د زنانه توهین، د زنانه بې عزتی، د دې اجازه نشته. دا چې زمونږ د خلکو دا رایج کړی ده چې دا چرته غړي بيزي دي او وادي به پلار یا رور، پدې کې به د جنې مرزي وي او کنه وي، بالکل به مرزي وي. د جنې د مرزي نه خلاف نشي کېده. څنګه چې د سړو حقوق دي په اسلام کې، پورا پورا حقوق ورته په شریعت اسلام کې حاصل دي.
قانون پوهان او فعالان وایي چې قانون باندې صحیح عمل نه کېدو، د پلټنو نظام کې کمزوري او منفی ټولنیز رویو لوجي د غیرت په نامه وجنو کې د کمی نه راتلو مهمه وجې دي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پیښور.
سوات دا پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.